شپږ بجې شپې احمد شبریم د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم سلامونه او دا هم خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی وی جی سی کیرا پرون پر خپل اکسپانه د غم راځي څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیشن بی د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغو سرحدي سیمو کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت ویلي په دغو حملو کې یو 50 کسان وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسانو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداره وای د یو بل افغان په اعدام سره پروان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو اویا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. په راپور کې ویل شوی د کاتب سید نیان په نوم افغان د عمدي قتل په تور اعدام شوی دی. د بشری حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې د تورن کسانو د دوسیو د چړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نشي کولای چې مدافع وکیل ولري. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبه پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او یو 50 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ دوه پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. مودی په ایکس کې لیکلي زموږ د لومړي وزیر په توګه منموهن سنگ د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د اکسپان په یو پیغام کې لیکلي چې خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې ډاکټر منموهن سنگ د افغانانو تلپاتې متحد او دوست و. پخواني افغان ولسمشر د سنگ د کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2013 کال کې کابل ته سفر کړی و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتي تلویزیون المملکه ته وویل د ډسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر لړنګېدو وروسته تر پرون پنځشنبه د سوریې شاوخوا 3000 وګړي بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د هغه په وینا لکه چې په 2013 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریه 1,300,000 وګړي اردن ته کډوال شول چې 650,000 له ملګرو ملتونو سره رسمان سب شوي دي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو ټکول په پرله پسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده.
دا به هم واوري چې افغانستان ته ستانه شوي کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي.
فقط هغه درې دانې کمبلې او زر افغاني فی نفر د ای او ایم مالیه سره د کومک کړي دي.
په روزګان کې د بوټونو او چپلو صنعت وده کړې.
زمږ بوټونه چې زمږ بوټونه به خېر کلک دي، دا نور چې په دغه بازار کې خرڅيږي دردو یو په دوه کلک دي، یو نیم کال دوه کال کې در کې کار کوي.
15 سل بهشت کال مخکې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یې غل وکړ. د دې مناسبتي ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو.
د امغه ورځې نه را پدی خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځي شروع شوې دي، افغانانی بدبخته کړي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان خبريالانو مرکز وای پروان میلادي کال کې چې څو ورځې پاتې دي د رسنیو د اسادي زپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2023 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د اسادي او خبريالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبريالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د خبريالانو د یو بنسټ راپور شي چې په 2023 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو یو سلو یو اتیا پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو اتلس پیښې او د خبريالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې افغان خبريالانو او رسنیو ته 2023 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپل بهیر په شدت ګړندی شوی دی. د غشمیر المخ چې مونږ تر لاسه کړی په افغانستان کې د خبريالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله اته سلنه زیات شوي او 50 خبريالان نیول شوي دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلي چې د نیول سویو خبريالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یو برخه کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون له خبرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خبرېدو د رسنیو د ازادي ځپل تازه او پیچلي مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو له بشري حقونو د سرغړونو 324 پیښې مستندې کړې دي. دوی نامه د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15 د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30 پورې دي، چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 245 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 130 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بیپولي خبريالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبريالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبريالانو په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبريالان د مجرمانو په څیر نیولي او زنداني کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو، له مخې د افغان خبريالانو د کار شرایط له خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل لمخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې، په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولای له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دی ویلي، خو په خوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د د 2023 د کال په فبراير میاشت کې لرسنوی سره د شوزو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنویو کې د شوزو د ژغ پرېدل منع کړی وو. د جمهوریت په کلونی کې د افغانستان یو د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بشمیره آزاد رسنویو فعالیت وو. خبریالان او د رسنویو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنویو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده. لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سجی رادیو په دې خبرونه کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس د کډوالو د بیسونځ په اړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای چې د بی وسلو افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څو کلن ستراتیژي کار کوي. په افغانستان کې دغه بنسټ مرستیال ویاند ازادي رادیو ته وویل چې دغه ستراتیژي په هغو سیمو کې د خلکو پر مرستو متمرکز ده چې د راستنو شویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې هم چې نن یې یوه اونۍ کېږي له پاکستان او ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی. هغه افغانان چې له دغو هیوادونو راستانه شوي وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې د بیوزلو افغانانو په ځنګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یو اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي رادیو ته ویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2018 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با طیف
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلي ادارې په توګه مرزیات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار د هغو کسانو لاسنیوي چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکي کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ملاتړ، او د اجباري بې ځای سو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د شزو او نجونو ساتنو او مرستې ته لومړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او ورځنیو فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
کار اصلی ما در مناطقی از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
زموج اصلی کار به هیواد په هغو سیمو کې وي چې ډیری راستنیدون کې پکشي دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولنو ډیر فشار راولي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایدار بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نقدي مرستې، سرپناه او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د ژمي په درشل کې ویلي و چې ساش کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواښ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډله ییز ډول له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاتې کړې دي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکی اتل درد په ورستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسي هغه چې اړینه وکم موسسي د افغان کډوالو سره غوښته مرسته زموږ په شمول نه کړل، له موږ سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډیر د فقر او د غربت حالت ته بیروزګاریانه دي، نو بدبختانه چې خلک ګدای ګرای ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کاله یې د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبوري وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې اړولي.
فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فینه پر د ای او ایم ولیم سره د کومک کړي دي. مو سره نور کومک نور بسنه ده سوي مستو څخه ستاسي محترم څخه دا خواست کوو چې موږ هغه تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو ژمی دې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ژغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي.
په افغانستان کې د ژمي له پیل سره ډیری کسان په بازارونو کې د سون توکو د بیو له لوړېدو شکایتونه لري او وایي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بیوزلۍ د پراختیا له کبله اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي له کبله روان ژمی یوازې له 6 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولی سي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نه کړي. د مرستندویو بنسټونو شمیرې ښیي چې په 2025 میلادي کال کې به چې را روانه چهارشنبه پیلېږي، په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي.
په راپور کې مو واورېدل هغه افغانان چې له خصوصا له ګاونډي پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوي دي، له نړیوالو بنسټونو غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي. تر ډیر افغانان دغه هیوادونو ته په کارونو پسې ځي، خو په پاکستان کې کارونه لږ دي او په ایران کې بیا کارونه موندي شي، خو هلته هم ستونزې شته. ایرانی چارواکو د ایران په تهران کې یو پیژندل شوی کافي چې د یو افغان کډوال د تړلې. ایرانی پولیس د دې کار علت له قانوني اسنادو پرته د کارګرانو ګمارل او د جواز نشټوالی یادوي. په ایران کې افغان کډوال وای دا ډول هڅې د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره بهانه دي. تر دې مخکې د دې هیواد د یاست ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی وو چې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له عمله تړلي. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د محدودیتونو له زیاتې دو سره دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د خانه کابل په نوم کافي چې په تهران کې د افغان کډوالو د راټولېدو یو نامتو ځای وو وتړل شو. تسنیم خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کافي د دسمبر په 15مه د ایران د اماکنو د پولیسو لخوا د دې لپاره تړل شوی چې بې اسناد بهرني اتباعي پکې په کار ګمارلی وو. راپور دغه شان زیاتوي چې دغه کافي د هغو افغان کډوالو د راټولېدو ځای وو چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومانه نږدې $40 جریمه کیږي. چارواکو همداراز هغو کسانو ته چې د اسنادو پرته کډوال پر کار ګماري د سختو مجازاتو خبرداري هم ورکړی و. د ایران په تهران کې د خانه کابل کافي چې مولوی بازار ته نږدې موقعیت لري له 2 کلونو را په دې خوا فعال و. هڅه مو وکړه چې د دې کافي د مسؤل سره هم د دې کافي د تړل کېدو په اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د اقدام په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی د دې کار لامل د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره یو بهانه ګڼي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بازارکش به نام مولوی هسته که تمام افغانی ها و پیرن و لباس های افغانی چیزایی که رسم را نناتی افغانستان هسته.
د ایران په تهران مولوی کې یو بازارک ده چې افغانی کلتوری وسایل پکې پیر او پلورل کیږي. همدې بازار ته څیرمه د کابل په نوم یو کافی جوړه شوی چې ټول کارکونکي افغانان و او ډیری افغانانو هلته ناسته پاسته لرله. موده کیږي چې د ایران د روغتیا وزارت افغانانو ته کارت نه ورکوي، په همدې دلیل افغانانو ته له هر اړخه بېلابېلې ستونزې جوړوي.
مقیم ایران زندگی میکنن، کارت بهداشت برشان نمیکنه و از بابت یزی این دستورانتا را روز بر روز سر مردم مشکلات ایجاد میکنن تا باشه که مردم از ایران اخراج شد به عناوین مختلف.
پی ایران که بل افغان کډواله حکیمه مهدوی چې له 2.5 کال را په دیخوا په تهران که ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
کاملا یک فضای فامیلی بود، یک فضای آرام، پذیرایشان مالی بودن، اما
په ټوله کې یو آرامه فضا ښه میلمه پالنه یې درلوده. د تړل کېدو دلیل یې څرګند دی، د دې لپاره چې موږ د بایو حق نه لرو چې ان خپل یو وړوکی تجارت خلاص کړو. زه 2.5 کاله کېږي چې دلته یم. دوی دا نشي لیدلی چې افغانان خپل یو وړوکی کاروبار جوړ کړي او د دوی کسب او کار ترې اخلي.
باز میکنن یا شروع میکنن، اینا خیلی استقبال و خیلی حمایت نمیکنن.
ایران کې وبل افغان کډواله صدیقه هم وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د کار پر وړاندې بندیزونه ډیر شوي دي.
هغه څوک چې کاری جواز ونه لري په ایران کې فعالیت نشي کولای، او ایران حکومت څخه د کار جواز اخیستل ډیر سختي. که څوک یې اخلي هم د ایرانی په نوم یې اخلي. کوم ازادي چې افغان کاریګر په افغانستان کې لري په ایران کې نه لري.
هم مهاله د ایران د پارلمان د شوراګانو او کورنیو چارو کمیسیون غړي ابوالفضل ابوترابي د کډوالو لپاره د وی پیژند پاڼې او بانکي کارت د معرفي کولو اعلان کړی. نو موړی وایي یاد کارت به د شخصي او مالی معلوماتو ټولې برخې په یو برېښنایي سیستم کې سره یو ځای کړي. ابوترابي تسنیم خبري اژانس ته ویلي دغه دوړخیز کارت به په یو خوا کې د بانکي اسانتیا وو او بل اړخ کې به د کډوالو د پیژندنې معلومات او لس شمیرې اقامتي کوډ ولري. تر دې وړاندې د ایران د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې نونه سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. د صدا وسیما د خبري اژانس د راپور لمخې چې د دسمبر په اوله یې خبر کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري د خبرونو په دې برخه کې یو دوه سپورتي خبرونه لرو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورسته. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 303 په تمنډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علاوه محمد خسنفر دوی وکټي او نوید ساتران او ظاهر خان یو یو وکټه واخیسته ده. دا پنځه ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو شار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 او 340 لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوی ټیسټ لوبي وشي چې دوهمه یې د جدي په 14 پیل شي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په ومه اونۍ کې پرون ماسپښین دوی لوبي وشوي. په لومړۍ هغه کې د هرات د صرفانو ټیم د سرپل له خدیم اف سی ټیم سره خپل لوبه 2-2 مساوي کړه. په دویمه مسابقه کې د هرات د سرخ پوشان خوافی لوبډلې د کندهار له عینو مینې 0-1 په وړاندې لوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالۍ د هرات په کوربه توپ د 12 لوبډلو په ګډون د لندې په شپږمه پیل شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اسرائیل په یمن کې څو ځای د پلازمین صنعت هوایي ډګر په شمول بمبارد کړی دی. د حوثیانو رسنۍ د ډیپریزونو په ترڅ کې چې پرون وشول د لشتر لژه شپږ کسانو د وشلو خبر ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ګبریوسس وویل چې په هوایي ډګر کې د الوتکې په لور روانو چې برید وشو. د ده په وینا په دې برید کې د الوتکې د عملې یو غړی ټپ شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې د هوایي ډګر ترڅنګ د حدیده په بندري شار د یمن په لویدي ساحل کې د سولیف او راس قنتب په سیمو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. همدارنګه د حزیز او راس قنتب سیمو کې د برېښنا مرکزونه هم بشتلی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مرکه کې وویل چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد دا د کمپاین پیلامه ده. ناتو پرون د آذربایجان د هوایي شرکت د وی الوتکې د سقوط پاړه د بشپړو چیرونو غشتنه وکړه. د غالوتکې چې وښ په تکسان پکې سپاره و د چهارشنبه پورس د قزاقستان د اقتاو شرط چیرمه نسکور شو چې لعملې اته د شکسان مړ شو. د ناتو ویاندې فرح دخل الله پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د الوتکې د سقوط د پیښو قربانیان او کورنۍ د دوی لزرونو ندی وتلی او دعا ورته کوي. هغه ټپیانو ته د سمدستي شفا او د الوتکې د سقوط د پیښې پاړه د بشپړو چیرونو غوښتنه کړې ده. جینو سرچونو روټرز خبری آژانس ته ویلي چې دغه الوتکه د روسي د هوایي مدافع د دستګاه لخوا وشتل شوې ده. د پاکستان پوځ دغه هیواد په شمال ویدیس کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ډیرلس وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس تر راپور لمخي د پاکستان پوځ ویلي چې امنیتي ځواکونو د پنځشنبه پورس په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د دوه حملو په نتیجه کې یو لس افراطي وسلوال ووشل. د راپور لمخي دوه نور افراطي وسلوال د بنو په سیمه کې وشل شوې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په روزګان کې د بوټ او چپلو جوړولو صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمې اقتصاد په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولې دی. د دې صنعت دوامدار فعالیت نه یوازې د افغاني تولیداتو پایښت ساتلې، بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخونې مسولین د دې صنعت د لا پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي، ترڅو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوالو معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د بوټ او چپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. د صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونه د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشتې معاش راکوي، میاشتې معاش راکوي، مه شاګر ولم او اوس یم اوس استاد یم، دلته میاشتې معاش راکوي. وایي بلا دغه مې رزق و روزي مې بس دغه د عدالت کور ته شام په وړم، بس دغه مې ګټه و واټه ده، بس په دغه کار ته لګیا. یوه دنه مې ورور دی، هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګرد دی او د کور پرست بس زه یم، بس دغه پیسې باندې خرچه دیش.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي، نو د دې په څیر ډیری کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسولین وایي چې د دې تولید شوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي، چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسولین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي، ترڅو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغېز وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي، ترڅو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالي ته چمتو شي.
دا کیسه مې د لیز د کړې دی، اول د واره شاګردوم منګر وس خپل استاد مخپل يم جوړو. زمړ بوټونه چې زمړ بوټونه به خېر ډیر کلک دي، دا نور چې په دغه بازار کې خرڅيږي در دوه یو په دوه کلک دي، یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي. دغه بوټونه چې زمړ د لیز جوړو
خلک زیات خلک راځي، د لیز موږ د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه موږ څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دي. په تیر بیا د بزګران د فار بیا د ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دي. حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کاروبار زمينه برابره کړي، موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو. اوس خو دا موږ مزدورانی د بل چا روزنه کوو، باید چې موږ د خپل کار زمينه برابره سي، ولې ځکه چې استاد هم جوړوم.
ولادت ته دغه سم دا غوښتنه ده چې د موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي، دا شان د کم شان خارجي دي، د دې باید موږ ته زمينه برابره کړي، مثال یا کمپني برابره کړي، چې د خپل افغانستان کې دغه تلیانو دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي. نو برابر دغه ورڅ اوس په 300 افغاني تمامي جوړ دا ووټ په ورو بدلې په 200 افغاني یا په 200 افغاني تمام.
دا اورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ ژمنه کوي. د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې کړي. چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره به نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره سي، بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودې او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي. د نظر خاوندان هم وایي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کور دننه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي، او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي. د اورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی، خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره یې حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده. د دې صنعت پرمختګ به نه یوازې په اورزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي.
پښنی می بچې شپې لاند خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستان یا لوټکو په بریټ کې د لشتر رړه شل ماشومانو پروشل کېدو خپګان څرګند کړي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سکیرا پرون پر خپل ایکسپانه د غمرازی څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقش نه شي. د پاکستان حکومت پروند پکتیکا په برمل ولسوالی کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیشنبی د ورځې هوایي بریډ رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغه سره د سیمو کړی چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې یو 15 کسان وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسان وو. د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشری حقوقو یو اداره وی د یو بل افغان په اعدام سره پر روان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو بیا تنو ته ورسید. د هنګاو پونم د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه پورس دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهم اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 29 کلونو په عمر مړ شو. د هند طبي علوم انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې څنګه ناڅاپه د پنځنبه پر ماښام به هوښ شو، بیا روختون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او یو 50 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرلپسې دورو لپاره د هند سرریاسم و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتي تلویزیون المملکته وویل د دسمبر پر اتمه د اسد د رژیم تر رنګېدو وروسته تر پرون پنځنبه د سوریه شاوخوا 13000 کسان بیرته خپل هیواد ته تللی دي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مطلب. پینځه څلبیش کاله وړاندې د مرحوم یا جدیش پښمه پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د دغه یرغل د 15مې کلیزې په مناسبت جنو افغانانو او د سیاسي چارو شنونکو له اساسي رډو سره خبرو کې د پخوانی شوروي اتحاد بریټ په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه بللې. په دې اړه تفصيلي راپور لرو.
د سیاسي چارو یو شمېر شنون کې عام هیوادوال پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي غل پاړه تقریبا یو خل دی وایي د غیر غل په افغانستان کې د غمیزو پیلامه و. د کابل خار وسیدونکو رحیم الله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي غل د پیلو پاړه ازادي راډیو ته ویل
وخت کې نو امدن یاد مې خوب صحیح با امدن از اینا
د جدیش پهګه ما هغه خنړی ورځ د سی د هیڅ افغان له یاد به ونه دوی سکل راغلل پر کلیو بمبارونه وکړل لیام یو وکړ او کله شي خارونو ته نه وتل د خلکو کلچر او انانات یې تر پخو لاندې کړ. له دوی موږ ډیری بد خاطرې لرو. د بشر ضد د شکارونه یې کړی شي نه هیرېدونکي دي.
افغانستان مو امدن روسا په افغانستان
د مزار شریف خار اوسیدونکو زحل هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته ویل
په همدې ورځ باندې روسانو په د افغانستان په خار باندې تجاوز کړی دی او د امغه ورځې نه را پدی خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځې شروع شوې دي. افغانانی بدبخته کړی دي، ډیر خويندې ډیر مندې بوري شوې دي، مالی او بدني زیانونه دي وطن خلکو ته ورسېدل.
15 کال وړاندې د 1950 کال د مرغومي یا جدي پښپګمه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان په وزیر غل وکړ. د حفیظ الله امین د وخت حکومت رنګ او ببرک کارملي واک ته ورساو. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي رغل کبل د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د افغانانو وسلواله مبارزه پیل شوې. شوروي ځواکونه لنګدی وی لسیزې جګړې د 1918 کال د سلواغي یا دلوي پښپګوښتمه د جنیوا د تړون لمخې چې د 1918 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه لاسلیک شو، افغانستان ووتل. د راپورونو پر بنسټ افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د شاوخوا لسکلن یرغل کبلات باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، کابو 3 میلیونه نور ژوبل او ټپیان شول، په میلیونونو افغانان د نړۍ ګوډ ګوډ ته کډوال شول. افغانستان له پراخې ویجاړې سره مخامخ شو، د پرمختګ په برخه کې کلونه کلونه شاته ولوید او د جګړې په اور کې وسوځید. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په خپور شوي بیان کې د شوروي اتحاد د برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانانو ته خپل ازادي او استقلال ارزښت لري او د خپل عقیدې په دفاع کې له هر څه تیر دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له لوري نن په خپور شوي بیان کې همدا شان راغلی چې د مرغومي پیښه راتلونکي نسلونه متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسلاف لار تعقیب کړي او هر ډول تجاوز او ظلم پر وړاندې په میړانه ودرېږي. په ورته وخت کې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي رغل د 1950 کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په پکتیکا کې د پاکستان روسي هوایي برید ته په اشاره سره وویل چې پټکو یې افغانستان ته له سپک نظر کولو وړاندې باید د شوروي اتحاد له واکمنانو سره مشوره وکړي. د سیاسي چارو کارپوه په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي رغل په اړه ازادي راډیو ته وویل
د شوروویان یرغل په افغانستان باندې خپل شوروویان تم یو بدمرغي و او خپل افغانان تم یو لوی بدمرغي و چې افغانان د هغه په نتیجه کې هم د بشري قربانیانو متحمل شول او همدغسې مهاجرتونه جنګ جګړې افغانستان کې دوام ومون، بندونه، زیربناګانې، فابریکې دا ټول تخریب. نو دا یو ډیر لوی مصیبت د افغانانو لپاره.
د دې ټولو سره سره ځینې هیوادوال له ډلې د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالمتین بیا وایي چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې ځینې داسې مثبت کارونه هم کړي چې سترګې ترین نشي پټېدای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حقیقت هم باید ووایو چې ځینې اساسي کارونه یې کړي، ډېر ښه بنیادي کارونه یې هم کړي، ډېر ښه پروژې هم تطبیق کړي، نو د هغې نه مونږ سترګې نشو پټولی. او بله خبره دا ده، دې چې راغلل خو د چا په دعوت راغلي ول، سر به خوده نور راغلي. افغانستان کې خلک درلودل، هغوی تشویق کړل چې راشي، د هغې ورسره همکاري و، ځینې حلقه یا کړۍ راتګ ته خوشحاله و.
د سیاسي چارو بل کارپو تاریخ فرهادي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه کوي چې افغانان باید د تاریخ له مهمو پړاوونو زده کړه وکړي او د یو بل په منلو سره ټول د داسې یو قوي نظام پر رامنځته کولو کې هڅې وکړي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع سربیره نړۍ ورسره د دښمنۍ پر ځای د مثبت تعامل لاره غوره کړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسی. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پایل کې خبرونه ته راغلی، بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، روسي معلومات څه دي؟ دوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلی ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې اخبار شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې، ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجه تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې د خزینه تقاعد وایي په وزارت مالیه کې او ریاست ده ریاست تقاعد اول ته خزینه تقاعد ورته وایي په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده معنی دا ده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده یو سری ظلم ده یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې تقریبا یو سو او یا زره متقاعدین موجود ده په افغانستان کې دا د فامیلونو سره تقریبا 2 میلیون ته رسیږي یعنی د افغانستان 2 میلیون شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي په دا درې کاله معاش نه لري په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې له لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده یو داهیه انساني ده په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو
بله په دې به خبرې وکړو اوس یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه د خواري کړې خدمات کړی د هیواد او بیرته کله چې د سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیري
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي جامع بین دلیل خواله تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي ډیر ښکاله یا سلویخت کال دوی خدمت کړی دي په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده د افغانستان مستمندان او فقیران کې راځي مګر د متقاعدینو مشکل دادي چې اوس دا زړه خلک دي دوی سپینګیر خلک دي دوی د کار توان نه لري متاسفانه په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي بالکل په ډیر بد حالت کې عادی دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي یعنی عادی کارونه یو څوک چې ډګروال وو یو څوک چې صاحب منصب وو معلم وو مامور د دولت وو یعنی د افغانستان دپاره د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو یعنی اصلي رسالت د طالبان او حاکمیت داده چه باید متقاعدین تا حرمت وکی زکه چه هم ده اسلامی لحاظ نه هم ده قانون لحاظ نه هم ده انسانی ارزښتون لحاظ نه متقاعدین ده احترام خلق وردی پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق ده اغوی معاشونه باید اجراشی
با پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام جل پاره بیا وقت ورسیده یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخه که دوی کار کرای و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نغوختل تقاعد ور کری روستا بیاولی دل سلسی ملکی کسانو تم بی پا تقاعد بندی سترگی پتی کری تاسو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لا تروسه ولانده کرده نده باز وقت دوی ویلی ده دی طالبان و مشران چه د شرعی لحاظ دا مشکل لري ما همیشه په خپل مصاحبه که دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی ولی د طالبانو اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بنکر یعنی مانای داده چه اوسنی رهبران د اولی رهبر نه دیر پوخلیک دی په شریعت کې دیر پویگی اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سرپسل دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په طول تاریخ کې په دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده او اصل مسئله داده چه د تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شویده ذخیره شویده په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسئله مطرح کیږي د خلکو د پول غصب مطرح کیږي ډیر یو ظالمانه تصمیم ده او زه امیدوارم چې د ژر متقاعدینو وکولی شي او مونږ هم ولار یو دادخواهی کو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندي کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهی سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
درس مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو، حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وکړو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان، ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا مون ټولنه چې دي د حقوق پوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسله کې مونږ آزری چې مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي، او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په موږ په تلویزیون کې، تلویزیون حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد دغه حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، خاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چې یو کال بل کال د طالبانو زحمت مقاومت وکړي، مگر زه بالکل مطمئن یم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چې اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انساني مسله ده، دا یو اسلامي افغاني مسله.
حاکم نظام ته باید دوی دا کړنې څومره زیان ورسوي؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نو نه په یو نو د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسې د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپله نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي. رهبر د طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو، درې کال سلور میاشت، ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بینالمللي لخوا له رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او آزادی رعایت و نکلی، پرسمت و نپیجنی، د مشروعیت مسئله حل کیگی نه. در هغه وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی، در نه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل حل کیگی نه طالبانو سره. پا همده خاطر طالبانو باید پوشوی چه ده خلق زور، ده خدای زور ده. همه قده حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر می کنی می کنی بیخ خیش.
ډیر ښه، ډیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناس دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی شي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللي مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې د غصه کشدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړه ده ځکه چې زه د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیلموم د افغانستان خلک یو، مونږ رک و راست خبرې کوو. کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطنی خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 118 میلیون ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر الکیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا، چې پیسې چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته نه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو او د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپل متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږي.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري. وضع ډیر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلوم ده چې روی و مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای داده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مسله ما همیشه مطرح کړې ده، مخصوصا د نن په افغانستان کې د تلویزیونونو سره چې زه ما سره مرکه کې زه همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده.
بله،
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسئولیت، اصلي مسئولیت باید داوي چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه څه شي ده؟ دغه فقر ده. اما متاسفانه د افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخدي هم خپل بیخ سست کی په افغانستان کې، هم افغانستان خلکو ته ضرر هغه کوي. آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهربانی صاحب، مهربانی.
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلماو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است علمبال او ملګری.
ذهنونه ویرو خان د شذونارو چې ذهنونه ویرو خفده.